دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالي په افغانستان کې د هغو فاسدو پولیسو او حکومتي چارواکو په خلاف د اقدامات غوښتنه کړې چې د مخدره موادو په کاروبار کې ککړ دي. په چین کې د کورونا د ساري ویروس په ناروغۍ د یو امریکایي او یو جاپاني په شمول 222 تنه مړه شوي دي، او د اسرایلو پوځ نن د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې یو بل فلسطیني ځوان وویشت او ویې وژل.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله په دې باره کې ده چې په کابل کې د سو قاچاقبرانو د نیول کېدو نه وروسته د امریکا د خارجه وزارت معاونې ویلي دي چې په افغانستان کې د فاسدو چارواکو په ضد باید اقدامات وشي.
له نشئی توکو سره د کابل قومندانۍ د مبارزې مدیر میان احمد احمدی د یو ستر قاچاقبر او په کابل کې د مخدره توکو د ویش یو لوی کاروباری وو چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا ونیول شو.
راپورټونه وایي چې د سولې د ولسی حرکت غړي قندوز ته رسیدلی دي. افغان سوداګرو په حکومت غږ کړی دی چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د اقدام وکړي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول ملي ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کار او د تاریاکو د تولیدولو په اړه د خپلې کلنې ارزیابۍ رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې د وړم کال په پرتله تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوه، خو د خالصو تاریاکو تولید زیات شو. د دې رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 5550 ټنه خالص تاریاک تولید شوی. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو په قاچاق او خرڅلاو کې د پولیسو او چارواکو لاس لرل یو مایوسه کوونکی عمل دی، او د فاسدو چارواکو په ضد د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزارت تېر هفته د کابل د امنیې قوماندانې د نشه یي موادو د مبارزې مدیر او د پولیسو نور 15 افسران د کابل په ښار کې د نشه یي موادو د قاچاق او پلورلو په تور ونیول. د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال میرمن الیس ویلز د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې د نشه یي موادو قاچاق او سوداګري په افغانستان کې د نوموړي په وینا بې ثباتي زیاتوي، اقتصادي وده کمزوري کوي او د ښو حکومتي اقداماتو مخه نیسي.
د مالیه د وزارت چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي عبادت ځایونو د بیا رغولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ تخصیص شوي دي. د مالیه د وزارت نطاق شمروز خان مسجدی د سلواغي په 19مه امریکا غږ ته وویل چې په دې پیسو په کابل، ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او د افغانستان په جنوب کې د افغان هندوانو او سکانو عبادت ځایونه رغول کیږي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی نن د شنبې په ورځ په تهران کې دغه هیواد د هوایي قواو قوماندانانو ته په خپله وینا کې وویل چې ایران باید خپل نظامي قوت زیات کړي تر څو د جنگ مخه ونیسي. آیت الله خامنائی په ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه یو مجرمانه عمل وباله. د خبر تفصیل شافی سردار تاسو ته دروړئ.
د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د هوایي قواو قوماندانانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید قوي او اوسو چې د خپل ملک په مقابل کې د هر ډول جنگ مخه ونیسو. زموږ زوف به زموږ دشمنان وهڅوي چې په ایران برید وکړي. دا خبر د ایرینا خبري آژانس د خامنائی له قوله خبر کړي. د ایران اسلامي جمهوریت لوړه کړې ده چې د غربي ملکونو د فشارونو د زیاتېدو باوجود چې د بالاستیک راکټونو په شمول نظامی پروګرام محدود کړي، خپل نظامی قوت زیاتوي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د هغه وخت راهیسې کړکېچ زیات سوی دی چې جمهور رئیس ټرمپ په 2013 کال کې امریکا د هغې اټومي موافقې څخه وایسته چې تهران او د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې لاسلیک کړې ده. دغه موافقه وایي چې تهران به خپل اټومي پروګرام محدودوي، په مقابل کې به یې په بندیزونو کې نرمښت راځي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د منځنی ختیز د پاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا د سولې د پلان د اعلانېدون وروسته د اسرائیلو پوځ د احتجاجي مظاهرو په دوران کې څلور تنه فلسطینیان وشتلي او وژلي دي. بل پلو د فلسطین د ادارې د زراعت وزیر نن د شنبې په ورځ وویل چې اسرائیلو د اردن په لاره خارج ته د فلسطین د زراعتي پیداوارو لیږل ځنډولی دي. هغه وویل اصلا اسرائیل غواړي چې په فلسطینیانو باندې اقتصادي فشار زیات کړي.
د خبری رپورټونو له مخې د تایلند د پوځي واسکر په یو مارکیټ کې پر ملکیانو بدرغه ډزې کړي، لس کسانې وژلي او یو ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي.
یو امریکایي تبه د چین د ووهان په ولایت کې د کورونا د ساري ویروس په ناروغۍ مړ شوی دی. دا اول ځل دی چې یو امریکایي د دغه نوي ویروس د خپرېدو نه مري. په چین کې د کورونا د ویروس په ناروغۍ د مړو شمېر 222 ته رسېدلی دی. په بیجنګ کې د امریکا سفارت ویلي چې 60 کلن امریکایي سړی د فبروري په 6 مړ شوی او ویل کیږي چې یو جاپانی هم په دې ناروغۍ مړ شوی دی. د کورونا دا نوی ویروس چې له ووهان نه خپور شو له چین نه یې د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم سرایت کړی دی. تر اوسه سم نه دی تشخیص شوی او نه یې علاج دپاره واکسین شته دی. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو اعلان کړی دی چې د دې ویروس د مخنیوي او علاج لپاره امریکا 100 میلیونه ډالر مرسته کوي او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دې حق له د چین د جمهور رئیس شي جیپنګ د الوزلو ستاینه کړې ده.
دا واشنگتن دی. په نوی ډیلی کې نن د شنبې په ورځ محلي انتخابات سرته ورسېدل. نتیجه به وښیي چې آیا د صدر اعظم نریندر مودي حکومت په نوی ډیلی کې خپل نفوذ خوندي ساتلی شي او کنه. په نوی ډیلی کې او د هند په ځینو نورو اوټو خورونو کې د هند تابعیت په جنجالي قانون کې د بدلون راوستلو وروسته د حکومت په ضد په پراخه پیمانه احتجاجي مظاهرې وشوې. مسلمانان وایي چې په نوي جنجالي قانون کې له دوی سره له تنګ نظرۍ او تعصب نه کار اخیستل شوی.
د شنبې په ورځ د قزاقستان په یو سرحدي خارګوټي کې د چینایي اصل مسلمانانو او قزاقانو ترمنځ د ځمکې په سر د شخړې له امله د تشدد په پیښه کې 8 تنه وژل شوي، 40 کسه ټپي شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تشدد او خوډپ په نتیجه کې 10 کورونه هم سوځول شوي دي. د ماسکاو نه د ای پی خبری آژانس د رپورت په اساس د شنبې په ورځ تقریبا 300 کسانو د مسان چی په خارګوټي کې چې د چین د سرحد سره څیرمه پروت دی په خپلو منځونو کې جنگ وکړ، یو په بلې ډزې وکړې او ډبرې ورکړې. د قزاقستان د نفوس اکثریت قزاقان دي، خو د روسانو او چینایانو په شمول ځینې نور اقلیتونه هم پکې ژوند کوي.
د تیرو دریو لسیزو په دوران کې تیر کال د امریکا د لومړي ځل لپاره د امریکا د هوایي ځواکونو په افرادو کې د خودکشۍ یا ځان د وژلو پیښې زیاتې شوې. د ای پی خبرې ایجنس وایي چې دغه پیښې یو د پاسه 2000 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو نه وروسته زیاتې شوې دي چې مخکې مثال نه و لیدل شوی. تازه رقم چې تر اوسه لا نه دی خپاره شوی ښیي چې هوایي ځواکونو د سایمن صاحبانو په منځ کې د ځان وژلو د پیښو کچه زیاته شوې ده او تیر کال 4 اتیا سایمن صاحبانو خپل ځانونه ووژل. حال دا چې وړم کال یوازې 6 سایمن صاحبانو او افرادو خودکشي کړې وه.
د استرالیا حکومت وایي چې د ځنګلي اورونو د لګیدلو د عواملو د معلومولو په هکله یو پیاوړی تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی او د دغو وحشتناکو اورونو په لګیدو به د نړۍ د اقلیم د بدلون رول وڅیړي. دا شاهي کمیسیون په دې اړه هم نظر ورکوي چې حکومت په راتلونکي وخت کې د مخنیوي لپاره څه وکړي او په څه ډول د قدرتي آفتونو مقابله وکړي. معمولا په استرالیا کې ځنګلي اورونه ډیر لګیږي، خو دا ځل چې کوم اورونه په یو وخت کې لګیدلې دي دا بې ساري دي. د هغه هوا صدر اعظم سکاټ موریسن د شنبې په ورځ اعلان کړی دی چې حکومت باید د دې اورونو نه پند واخلي او له دغو اورونو نه درس زده کړي. په ځنګلي اورونو کې چې تیر کال په سپتمبر کې ولګېدل 10 کسه مړه شول، له 3000 نه زیات کورونه تباه شول او په میلیونونو هکتار ځمکه شنه ځمکه وسوځېدله.
د یونان حکومتي چارواکو اعلان کړی غواړي چې په راتلونکو 4 میاشتو کې یونان ته د ترکیې په لاره د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر د منوي په خاطر په خپلو ساحلي حدودو کې موانع جوړ کړي. مهاجرین زیاتره د ترکیې نه یونان ته ځي او بیا لویدیځې اروپا ته د تګ کوشش کوي.
په امریکا کې د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د نیو همشایر په ایالت کې تیره شپه تلویزیونی مناظره کړې ده او کاندیدانو د امریکا د کورنۍ او بارني سیاست، روغتیايي خدماتو، په افغانستان کې د امریکا په حضور او یو شمیر نورو مسایلو تاوده بحثونه کړي دي. دوو کاندیدانو سناتور الیزابت وارن او سناتور برنی ساندرز ویلي دي چې اوس د امریکا د حکومتي سیستم د بدلیدو وخت را رسیدل دی.
او د ترکی چارواکی وای چې د امریکای د الوتکو جوړولو د بوئنګ د شرکت او د امریکا د حکومت د ملکی هوایی ادارې د متخصصانو په ګډون د ترکی د پیګاس د هوایی چلن بوئنګ و سو و در ډول حق الوتکې په حق وسیلن پیل کړی دی چې چهارشنبه په ورځ په میدان کې د حرکت کېدو په وخت کې لکرخې نه واوښته او اور یې واخیست. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې درې تنه مسافرین مړه شوي او یو سلاتیا نور ټپیان شوي وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز وایي چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په شراندې د نوي حکومت تر راتګ پورې د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې په ګډه کارو کې. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې لا تر اوسه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په هکله څېړنې نه دي کړي او تکمیل شوي نه دي. رحیم ګل سرور موږ ته رپورټ راکړی دی.
الیس ویلز د افغان حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت تر پایه شته ګواښونو او ستونزو ته په ګډه ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزي او سویلي اسیا د چارو مرستیالې الیس ویلز په خپل ټویټر لیکلي دا چې افغانان د ټاکنو پایلو ته منتظر دي، دوی د ملي یووالي له حکومت تمه لري چې په ثبات، امنیت او اقتصاد تمرکز وکړي. د ملي یووالي حکومت داسې یو چوکاټ د افغانستان رهبران ته برابر کړی چې همغږي دغه ګواښونو ته ورسیږي، په ځانګړي ډول د نوي حکومت تر جوړښت پورې. الیس ویلز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ولسمشری مانی ویجایر اسد د سولې په تړاو متفاوت نظرونه لري او د ځینو په باور په وروستیو کې د مقرریو په سر لا هم اختلافات رامنځته شوي دي.
زه فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مرستیالي ټویټ او د خبرې په دې باندې دلالت کوي چې د ملي والد حکومت تر پایه پورې باید د ولسمشری غنی واکونه اعمال شي. همدارنګه د حکومت شریکان یا په حکومت کې شریک باید ټول هغه مسایل چې د اساسي قانون په رڼا کې باید د ولسمشر لولوی ورته تفویضیږي یا ولسمشر کم واکونه غواړي چې مالی کې په دې کې باید پوره همکاري وکړي.
په همدې حال کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې دوهم کاندید اعلان شوی وایي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د قانون او کړنلارو مطابق په شفافه توګه اعلان شي.
ګذر عظیم مسله، عظیم مرحله،
لدې مسلې او مرحلې تیرېدل او بل مرحلې ته تګ چې خلک د خپل پاکو رای په اساس د جنگ د اور په مړ کولو او وطن ته په کار کولو کې برخه واخلي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د ټاکنو شکایتونو د کمیسون پریکړې ورته نه دي رسیدلي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسون تر دې دمه پورې په رسمي ډول خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته نه دي رسولي. کله چې دا فیصلې ټاکنو خپلواک کمیسون ته راشي، د ټاکنو خپلواک کمیسون دارلن شابه د تحلیل او تجزیه کوي. لغې وروسته به مشخصه شي چې څومره محلونه تفتیش ته تللي، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته او څومره محلونه هم ځانګړي تفتیش ته تللي.
ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د تیر چهارشنبه په ورځ په دریو موردونو کې د رایو د بیا څېړنې غوښتنه وکړه.
ما تعجب میکنم که چرا تبال فیصله.
زه تعجب کوم چې زموږ پریکړې څنګه نه دي ورسېدلي. چهارشنبه مو خپلې پریکړې اعلان کړې او وخت باید د ټاکنو کمیسیون ته دا پریکړې رسیدلې وای.
د سلور میاشتو زیات وخت وته چې د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو د پایلو برخلیک نه دی معلوم. له هم کمیسیونونه وایي چې کار پاتې دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه نشریږي. افغان سوداګر وایي چې په لویو لارو کې وسلوال ورنه په زور په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان حکومت ستونزې مني خو وایي چې په غیر قانوني ډول د پیسو د اخیستلو په برخه کې اقدامات پیل کړي دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر او پانګوال ورسره مخ دي، د دوی کاروبار په وړاندې یو بل لوی ستونزه په لوی لارو کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو د مالونو څخه په زور پیسې اخیستلو ستونزه ده. د سوداګرۍ صنایع د خونی سلاکار خانجان الکوزی د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ستونزه دې حتی رسېدلې چې که وسلوال ته چې د افغان امنیتي ادارو منصوبین هم پکې شامل دي پیسې ورنکړي، هغوی د موټرو سوځولو نه هم درېغ نه کوي.
یعنی منظور ما یې است چې
زما مطلب دا دی چې دا ستونزې په ټولو لوی لار کېشته دي. کچېری تاسو د اقنی له بندر څخه د مزار خار پورې موټر راوړی، که پیسې ورنکړی تاسو موټر نه پرېږدي. حتی داسې ځای نشته چې د تیلو او غازو ټانکرونو ته اور اچوړی. په لزګونو ټانکر سوځیدلی دي. تیل گاز ټول لمنځه تللی دي. پر دې مسلې دولت هم خبر دی، باید امنیت ته ډیره پاملرنه وشي.
با امنیت باید زیات توجه وشي.
خان جان لکوزی چې د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو د معینیت د سرپرست محمد عیسی قدرت او د سوداګرۍ د خونی د مرسیال حاجی محمد انس مومن سره یو ګډ خبری کانفرنس وروسته خبري اعلان سره خبري کولی ویل چې طالبان هم له سوداګرو څخه پیسې اخلي. خو د ښاغلي خان جان الکوزی په کول طالبان په یو ځای کې پیسې اخلي،
خصوصاً از تمام شاره،
خصوصاً په ټولو لوی لارو چې که امنیتی پوستی دی او کنه دی. که امنیتی پوستی نشته هلت غلرا وتلی او پوستی جوړه کړی ده. که چیرته امنیتی پوستی دی همدا پوستی په خپل پیسې اخلي،
خودشان خازي میگیرن.
هغه ویل چې اوس مهال افغان سوداګر د دغه ستونزو سره ډیر د کابل هرات په لوی لار مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیالې وایندې میرمن مروه امینی امریکا غا غشنه راډیو ته ویل چې د دغو هڅو په ترڅ کې په لوی لارو تر اوسه 13 امنیتي پوستې لري شوي او د څلورو نورو پوستو منصوبین چې پیسې اخیستلې له پوستو شړل شوي دي. میرمن امینی ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هم ګمارل شوی دی.
په مجرد چې موږ خپل همکاران وینو چې په دغو روکی اخازیان کړی دی، موږ د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. یوازې په هرات کې چې موږ شاوخوا څلور لوی لارې لرو، په هرات کې هرات کابل، هرات فراه، هرات ترغوندی او هرات سمقله، د موږ شل تنه په همدغو اخازیان باندې ونیول او د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. تاسو په جریان کې چې د کورنۍ چارو وزارت یو نوی کار څه کړی، دغه د امنیت داخلي ریاست جوړول دي. دغه ریاست مکلفیت او مسؤلیت هم دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زموږ ملکي او نظامي همکارانو څخه جدي نظارت ولري او د دغه نظارت په ترڅ کې خزیانو کې په فساد کې یا هم په ناوړه ګټه اخیستنې د خپل صلاحیت څخه به موږ دې معرفي کوو. ادنی او قضایي ارګانونو ته چې 1500 کسان مو معرفي کړي دي په ټول افغانستان کې، یوازې د خزیانو په برخه کې مشکل کسان تر اوسه ادنی او قضایي ارګانونو ته ورسپارل دي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې پر لوی لارو د امنیت د ټینګېدو او لوی لارې د مخالفانو له شتون څخه پاکول لپاره هم دا وزارت عملیات په پام کې لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې تحقیقي رپورت وایي چې د افغانستان حکومت خلکو ته د برېښنا د رسولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د برېښنا په سکتور کې د ښو حکومتي اجراءاتو د نشتوالي له امله 15% افغانان برق نه لري. خو د افغانستان د برېښنا د سکتور چارواکي د شفافیت د سار د ادارې رپورت ردوي او وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د برېښنا د رسولو لپاره ډیر کار کړی دی. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را کړی.
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې د شنبې په ورځ په دغه هیواد کې د برېښنا د سکتور په تړاو خپل تحقیقي راپور خپور کړ. دا دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی د راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د برېښنا په سکتور کې د ښې حکومتوالۍ د نشتوالي له امله 15% افغانان دولتي برېښنا ته لاسرسی نه لري. د شفافیت د سار ادارې مشر وویل چې د برېښنا په سکتور کې د حکومتوالۍ د یو مؤثر جوړښت نشتوالی د دې لامل شوی چې یوازې 15% افغانان د برېښنا له دولتي شبکو څخه ګټه واخلي. د
برېښنا په اړه باید څومره لاسرسی ولري عام خلک، مختلف ارقام شته، خو موږ 15% هغه جګ ارقام دي چې هغه موږ تاسو ته درکړل. ځینې رپورټونه وایي چې 10% ده، ځینې رپورټونه وایي چې 15% ده. دا دولتي برخه دوی د خلکو لاسرسی ده او اکثر دا لاسرسی په ښاري سیمو کې ده.
د شفافیت د سار ادارې د معلوماتو په اساس د سویلي آسیا هیوادونو په کچه د برېښنا سرانه مصرف 902 کیلو واټه ده، خو دا کچه په افغانستان کې 168 کیلو واټو ته رسیږي. د دغه ادارې په راپور کې راغلي چې د برېښنا کموالی د افغانستان اقتصادي وده له خنډونو سره مخامخ کړې ده او دغه راز د ځنګلونو د له منځه تلو او د هوا د ککړتیا لامل هم شوې ده. دغه ادارې ویلي حکومت په خپل ژمنه کې چې په 2015 کال کې ویلي وو تر 2060 کال پورې به 55% افغانانو ته برېښنا برابره کړي پاتې راغلی دی. د شفافیت د سار ادارې وړاندیز کړی چې د برېښنا په سکتور کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده او برېښنا ته د خلکو د لاسرسي د کچې د زیاتوالي لپاره افغان حکومت باید د برېښنا د سکتور په تړاو پالیسیو باندې له سره غور وکړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت او د افغانستان د برېښنا شرکت چې په دغه هیواد کې د برېښنا رسولو دوه معتبره ادارې ګڼل کیږي، د شفافیت د سار ادارې دا راپور ردوي او وایي چې حکومت په 13 کلونو کې د برېښنا رسونې په برخه کې زیات کار کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت ویان سیر نگزاد امریکا غږ ته وویل همدا اوس د دغه وزارت لخوا په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا د تولید پر لزګونو پروژو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به زیاتو افغانانو ته برېښنا برابر شي. زموږ اوه بندونه د کار په پړاو کې دي چې مختلف بندونه دي او 15 نور بندونه په تدارکاتي پړاو کې دي چې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغو بندونو په بشپړېدو سره موږ کولی شو 1500 میگا واټ برېښنا ترلاسه کړو او دغه راز سلګونه زره جریبه ځمکه خړوب شي. ښاغلی نیکزاد د هرات د پاجدان د فاریاب د دهانې درې د بدخشان د شورابک او د هلمند د کجکی دویم فاز هغه بندونه یاد کړل چې دغه وزارت ورباندې کار کوي. هغه دغه راز د افغانستان په 15 زونونو کې د لمریزې برېښنا او په بلخ، هرات او بادغیس کې د غازی او بادی برېښنا د تولید د پروژو یادونه وکړه او ویل چې دغه پروژو په تطبیق سره به تر راتلونکو دریو کلونو افغانستان څخه باندې 2000 میګاواټه برېښنا ترلاسه کړي. همداشان د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې دا مهال څخه باندې 50% افغانان د دغه شرکت د برېښنا له شبکې سره وصل دي. هغه د افغانستان د شفافیت د سر ادارې راپور رد کړ او ویل په کابل ښار کې د برېښنا مصرفونکو دا تاییدوي چې دوی د دولتي برېښنا له شبکې سره وصل دي، خو زیاتوي چې له دغه شبکې څخه ورته په منظم ډول برېښنا نه ورکول کیږي. د صفی الله په نوم د کابل یو اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل
اوړی بیا هم له گزاره کوي او د کابل کې زما بیخي برق نه پېږي، لوډ پې ډېر ده که څنګه حساب ده، خو ډېر پرچوي ډېر زیات لري او مصارف یې هماغه مصارف راځي چې کوم مصارف وروړه موږ پې پولیس قتم یې هماغه بل راځي که هم هماغه بل راځي.
اوس مهال افغانستان ټولټال 1400 میګاواټه برېښنا لري چې دغه هیواد د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د دغې اندازې برېښنا 1000 میګاواټه یې له بهر څخه وارديږي او پاتې برخه یې له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار د ولایت د ملي امنیت ادارې چارواکو 28 کسه مطبوعاتو ته وښودل چې طالبان دي او حکومت ته تسلیم شوي دي. د راپور تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې ملي امنیت اداره کې د 28 طالب وسلوالو د تسلیمۍ مراسمو کې خبرې کولې ویل دغه طالبان د هغو عملیاتو په پایله کې تسلیمېږي چې حکومتي ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې کړي.
28 کسه چې د خوګانو د هسکې مینې د لالپورې مومندرې د سیمو دیو د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي. نو زه د دېونه مننه کوم او د دېونه مې هیله دا ده چې خپلو نورو انډیوالانو سره دوستانو سره تماسونه ونیسي او جنګ بس شي، ځکه دا جنګ زموږ جنګ نه ده. په جنګ باندې هیوادونه نه جوړیږي، ولسونو ته ګټه نه رسیږي.
والی وای اوس په ډیرو سیمو کې امن دی او د حکومتي ځواکونو پوسټې پکې ځای په ځای دي. وای په هغه سیمو کې عملیات روان دي چې د حکومت د مخالف وسلوالو زور پکې ډیر دی.
بل خاص هغه سیمو کې چې داعش موجودیت درلوده، شپه او ورځ ولسونه دولتي کسان په خپل هم دا وکیل سیبان التزی او زه فکر کوم چې دا نخنه غوډي او قضای نه ده که څوک داسې خبره کوي چې یاره داعش اوس هم شتون لري. نو په کوم ځای کې د اچین تر آخر سره پورې د بندره پورې مامندرې پورې تللی شي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې تیره شپه ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لالپوري ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په پایله کې 21 طالبان وژل شوي دي چې یوې د دغې ډلې ځایي استخباراتي مشر و، خو طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا د 2006 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره دیموکراتو کاندیدانو په نیو همشایر کې بیګام مناظره کړې. کاندیدانو په دې مناظره کې د امریکا په کورنۍ او بارني سیاست، روغتیايي خدماتو، په افغانستان کې د امریکا په حضور او یو شمیر نورو مسایلو تاوده بحثونه کړي دي. سمیع الله جلال زاده د دې خبر تفصیل ولې.
د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند مخکښو کاندیدانو برنی ساندرز او پیت بوټیچج د دغه مناظره پر مهال د نورو کاندیدانو سختو پښتنو ته ځوابونه ورکړل. د مناظرې نورو برخوالو د دوی د ایدیولوژي او تجربې په اړه د جمهور رئیس ترامپ پوښتنې مطرح کړې او د ترامپ ماتولو کې د هغوی پر وړتیا شک وښود.
د ولسمشر ترامپ د پریکړې له مخې د دې هېڅ ثبوت نشته چې زموږ هیواد خوندي دی. وګورئ، زه د هغو وژنو او ځورونو چې جنرال سلیمانی او د هغه اړوندو کسانو کړی قوي درکوم. همدارنګه دا هم یو واقعیت دی که موږ د یو بد کس د لرې کولو لپاره د عراق له جګړې څخه نویز د کړي، نو دا هم یو بده مفکوره ده چې تاسو په نشي سمو کول. د جمهور رئیس مونږ وی جګړې ته ډیر نږدې کړی.
بهرنۍ پالیسۍ یو بل مهمه موضوع چې کاندیدانو پر عمیق بحث وکړ.
زه په بشپړ ډول په افغانستان کې د ملت جوړونې له مفکورې سره مخالف وم. هغه یوازینی شی چې مونږ باید وکړو په سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه ده.
We all have an interest
in the ترهګری سره د مبارزې او کنټرول په برخه کې ګټه لرو. خدای دې معنی نه لري چې یوازې د امریکا نه پای ته رسیدونکې جګړې کوي. موږ باید د ترهګری سره د مقابلې لپاره خپل متحدینو سره کار وکړو، خو موږ باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوو. نشو کولای 15 او یا هم 10 نور کلونه صبر وکړو.
کاندید برنی ساندرز وایي په کار د چې امریکا د پاوتر څنګ د امریکا ډیپلوماسۍ ته هم جدي پاملرنه وکړي.
We have got to
هغه چې موږ باید وکړو کوم چې ترامپ نه پوهیږي، هغه دا دی چې یوازې پاوز په اوړې نه کړو، بلکې خارجه وزارت او خپل ډیپلوماتیک ورکیاوې قوي کړو. هغه چې موږ باید وکړو دا دی چې د خپل قدرت او ثروت په مرسته د نړۍ هیوادونو را نږدې کړو او وایو اجازه راکړئ کینو او خپل اختلافات په ملګرو ملتونو کې د خبرو او بحثونو له لارې هوار کړو، نه د لیرو جګړو له لارې چې په تریلیونه ډالره لګښت لري او خدای پوهیږي چې څومره نور کسان به وژل کیږي.
دا د دیموکراتانو اتمه مناظره وه. په ډېر احتمال سره چې دا مناظره د جمهوري ریاست د یو کاندید د ټاکلو لپاره د یاد ګوند د یو کلونو هڅو په لړ کې تر ټولو مهمه مناظره ګڼل شوې ده.
د یو ښه پیل لپاره کوم چې مطالعاتو ښکاره کړي که موږ هغه څه چې بایډن غواړي وکړو، نو موږ به تر راتلونکو لسو کلونو پورې په صحت شاوخوا 50 تریلیونه ډالره ولګوو. جو، دا اوسنی وضعیت دی. دا هغه څه دي چې روغتیا او بشري خدمات یې وایي.
که څه هم یو شمیر کاندیدانو د قوت نقطې درلودې، خو دا معلومه نه ده چې دا بحث به د کمپاین مسیر بدل کړي که نه. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د څو مهمو خبرونو غټی کې د یو تازه ریپورت مخې د هلمند ولایت د نشپو ولسوالۍ کې نن ماخوستن شاوخوا 8 بجې د پولیسو د یو مرکز مخې ته د موټر بم په مرګانۍ چاودنه کې لږ تر لږه 6 پولیسان وژل شوي دي. دغه پوسټر د بازار سره نږدې پرته وه او چارواکي وایي چې د چاودنې په نتیجه کې د قندهار هرات عمومي سړک په سر واقع عمومي پله ته هم نقصان اوښتی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست پخوانی کاندید او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو نتیجه باید د قانون سره سم په شفاف ډول اعلان شي. عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتو اعلان به د نوموړي په قول د جنګ له اور نه د افغانستان د نجات او ژغورلو سبب شي. د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی په افغانستان کې د هغو فاسدو پولیسو او حکومتي چارواکو په خلاف د جدي اقدامات غوښتنه کړې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري. په چین کې د کورونا د ساري ویروس په ناروغۍ د یو امریکایي او یو جاپاني تابه په شمول 22 تنه مړه شوي دي. د اسرایلو پوځ نن د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې یو بل فلسطینی هم وویشت او وواژه. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي نن د شنبې په ورځ په تهران کې د هیواد د هوایي قواو قمندانانو ته په خپله وینا کې ویلي چې ایران باید خپل نظامي قوت زیات کړي تر څو د نوموړي په قول د جنګ مخه ونیسي. آیت الله علي خامنائي په ایران باندې د متحده ایالاتو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه یو مجرمانه عمل وباله. او ملګر ملتونو د سوریه په جنگ ځپلې شمالي ختیځ ولایت ادلب کې د یوې بشري فاجعې رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې په دغه سیمه کې جنگ روان دی او یوازې په تیرو څو ورځو کې 900 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 14 ښځې او 12 ماشومان شامل وو.
د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. اوس د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.